اته بجې شوې احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. د امریکا متحده ایالاتونو وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیزونو وروسته د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان شوي مذاکرات لغوه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندي جالینا پورټر بیګه خبریالانو ته وویل متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخ کړي او خپلې دې پریکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د یو ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازینی ګواښ دی. WFP پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د شمې په سړو واوره او باران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانانو ته مرستې رسولې. د ملګرو ملتونو دې اړوندې ادارې مخکې خبرداری ورکړی و چې د اوکراین جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی او په دې ترڅ کې په جګړه ځپلي افغانستان کې چې خلک یې د خوراکي موادو د پیرلو وس نه لري هم د اړتیا وړ شیانو بیې لوړ شوي دي. تاکل شوی ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د پولنډ په پلازمینه وارسا کې وینا وکړي. جو بایدن پرون د پولنډ او اوکراین پر پوله له امریکایي پوځانو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلی دی چې ولسمشر بایدن به د خطرونو ګواښونو د اوکراین د جګړې او د روسیې د تیری په وړاندې د یو موټی نړۍ په تړاو وینا وکړي. بل لور ته ماسکو ځینې داسې نقشې نشانی ښودلي چې کرملین پر اوکراین د برید له لومړنیو اهدافو پوشا شوی او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د سیمو پر نیولو تمرکز زیات کړی. د امریکا متحده ایالاتونو غوړې د شمالي کوریا له وروستۍ راکټي آزموینې وروسته چې نوی انټر کانټیننټل بالستیک توغنده یې بللې، امنیت شورا پر پیونګ یانګ د نړیوالو د بندیزونو پراخولو او تازه کولو ته وهڅوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد دا پریکړه پرون د امنیت شورا په هغه غونډه کې اعلان کړه چې د شمالي کوریا د دې آزموینې په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. میرمن گرینفیلد د دې طرحې په اړه چې هدف یې د پیونګ یانګ د توغندیو د پروګرام د مالي سرچینو بندول دي نور جزئیات ورنه کړل. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د اقتصادي ستونزو د مخنیوي په خاطر مهمه غونډه لغوه شوه. واشنگتن علت د نجونو د ښوونځیو بندیدل یادوي. وړاندې په خبرونه کې د سیاسي او پوځي چارو د کتونکي علي احمد جلالي نظر هم د طالبانو د دا ډول پریکړو په ارتباط در سره شریکو.
هر څومره چې دوی یغه سرغړونې زیاتېږي هغومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني.
په دې خبرونه کې په افغانستان کې سرلوڅو څاګانو ته د ماشومانو د بارلیدو مسله په یوه تفصیلي راپور کې څېړو.
بارانه دغه وسه د کښنکې چورول یوه دغه بنوډي ارتوان یو کبل غیوه غونی سیمټ
د خلکو دی وی ملي حال هم درکو.
فلته چکر بندرالو د غزنی خاطر
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د دوحې له خبرو وځي. په دوحه کې د طالبانو او امریکا د استازو خبرې ځکه مهمې وي چې هدف یې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته د یوې حل لارې موندل و. د امریکا د بیګانې پریکړې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
متحده ایالاتونو له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته د یوې حل لارې د موندلو په هدف خبرې پرون ناڅاپه لغوه کړې. دا پریکړه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون و چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ریټرز خبري اژانس ته وویل چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو پریکړه ډېره زیاته خواشینونکې وه او تر هر څه مخکې د افغانستان د خلکو او همداراز له نړیوالې ټولنې سره د دوی له ژمنو په څرګنده شاته کېدل و. د پرایس په وینا امریکا په دوحه کې د پلان شویو خبرو په ګډون له طالبانو سره یو لړ تعاملونه لغوه کړي او ورته په ډاګه کړې ده چې د دوی پریکړې ته د دواړو خواوو په تعاملاتو کې د احتمالي ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. له دې موضوع دریو بخبره سرچینو رویټرز ته ویلي دي چې نن او سبا یک شنبه په دوحه کې د یو کنفرانس په څنډه کې د طالبانو د ادارې له استازو سره د امریکایي چارواکو څو غونډې پلان شوې وې. د سرچینو چې نه غوښتل هویت افشا شي ځکه د خبرو اجازه یې نه درلوده وویل ټاکل شوې وه په ځینو دې غونډو کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک استازي هم ګډون وکړي. د سرچینو په وینا تمه وه چې په دې خبرو کې به د افغانستان بانک د خپلواکۍ او د افغانۍ بانک نوټونو د چاپ په اړه هم بحث وشي. د دوی په وینا همداراز د افغانستان د بیارغونې د صندوق د هغو سلګونه میلیون ډالرو د آزادولو لپاره چې په نړیوال بانک کې ساتل کیږي د بشري مرستو د تبادلې د اسانتیا د رامنځته کولو په اړه بحثونه هم په پام کې وو. د پیسې په افغانستان کې د زده کړې د سکتور لپاره ځانګړې شوې. ریټرز خبری آژانس د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړی چې هغه الوتکه چې باید د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له کابله قطر ته بیولای وای هم بیرته نه ده ستنه شوې. د دوهې د خبرو لغوه کول لومړنی مثال دی چې د بشري حقونو او په حکومت کې د نورو اړخونو د ګډون په برخه کې د طالبانو له اقداماتو وروسته ښایي له دوی سره د مرستې لپاره د نړیوالې ټولنې پر لیوالتیا مستقیم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو مرستو د ترلاسه کولو او د بانکي زیرمو د آزادولو په چارو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له بلې خوا د افغانستان په بازارونو کې د نقدو پیسو د کمښت له وجې اقتصادي بحران او انفلاسیون اوج ته رسېدلی دي.
د واشنگتن د دې پریکړې په اړه چې له طالبانو سره یې د دوحې پلان شوې خبرې لغوه کړې دي د طالبانو د حکومت د ویندویانو د نظر په اخیستلو تر دې شېبې پورې نه وي بریالي شوي. د یوناما مشر طالبانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم ممانعت به افغانستان ته داسې زیان واړوي چې بیا به یې جبرانولی نه شي. وړاندې په خپرونه کې د ډیبرالاینس د دې څرګندونو جزئیات درسره شریکوو، خو مخکې تر دې به د واشنگتن د دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه واورو چې متحد ایالتونه او نړۍ د نجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو پریکړې ته په څه سترګه ګوري.
تر اوسه پورې دنیا طالبانو ته د شک په نظر ګوري، ځکه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي یو په یو هغو ژمنو نه یې سرغړونه کړې ده. دوی په قدم په قدم دې ته نږدې کېږي چې دنیا ورسره چلند بدل کړي. تر اوسه پورې ورته ګوري چې آیا دوی رښتیا معتدل شوي دي که نه. د نجونو د مکتب یو مسله ډېره مهمه مسله ده. دوی وعده کړې وه ده چې دوی به دې ته اجازه ورکړي چې نجونې له شپږم صنفه پورته بېرته خپلو درس ته دوام ورکړي، مګر اوس معلومه شوه چې دغه قسمت کې هم دروغ ویلي وو. نو هر څومره چې دوی هغه سرغړونې زیاتېږي هغومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، ځکه په دنیا کې ډېر اسلام هېوادونه دي او هغوی دغسې چلند نه کوي لکه چې دوی کوي. د دوی چلند زیاتره د یو فاتح قوت چې نور خلک اسیر ګڼي هغه رقم چلند دی او هغه په دنیا کې ځای نه لري.
دغه ډول عکس العملونه چې دوی ښایي یا دغه وعده خلافۍ چې کوي دا د دې هغه انګیزه اصلي په طالبانو کې څه شی ده؟
خبره دا ده چې تیرو مشابه حوادث ته وګورو درې مسلې دي چې یو شورشي قوت بیرته چې حکومت ګټي، یعنی یا حکومت ته راځي یا قدرت ته رسیږي حکومت کولی شي. یو یې دا د مشروعیت مسله ده چې په خپلو خلکو کې مشروعیت لري که نه لري. دوم دا ده چې هغه یو واحد لیدرشپ او رهبری لري په خپل منځو کې سره موافق دي په پالیسیګانو کې. او درېمه مسله د حکومتداري تجربه ده. د قدرې شته که موجود نه وي جنگي قواوي چې برته حکومت ونیسي یا قدرت ونیسي بیا هم حکومت نه دی بلکې یو جنگي قوت دی. طالبانو ته چې وګوري لیوې خوا مشروعیت یې په شک کې دی، ځکه داخلي مشروعیت نه لري. ټول سرویګانې ښیي چې دیولس نه تر دیالسو فیصدو دوی غواړي. دوهمه مسله یې د رهبری ده. دوی کچه وایي چې یو رهبری لري د طالبان رهبری، مګر په خپل رهبری په سطح کې هم اختلافونه موجود دي او د رهبری او د صفوفو په منځ کې هم اختلافونه موجود دي، ځکه دوی سم تصمیم نشي نیولی. درېیم یې حکومتداري ده. د حکومت تجربه نه لري. په نتیجه کې دا تر اوسه پورې یو جنګي ډله ده چې تر اوسه دې ته د دې جوګه نه دي چې داسې یو حکومت رامنځته کړي چې همې د افغانستان خلک ومني، همې دنیا د یو مسؤول حکومت پیس ومني.
پراتلونکي کې د طالبانو لخوا د دغو ټولو غوښتنو که په کور دننه دي که بهر د نړیوالو غوښتنې دي، د دوی په وړاندې د انعطاف امکان شته د طالبانو لخوا؟
دو درې مسلې دي چې د دې مخه نیسي. اوله مسله دا ده چې دوی د دې دپاره چې جنګ وګټي داسې کسان یې استخدام کړي دي، داسې کسانو باندې اتکا کړې ده چې نه په اسلام پوهېږي، نه علمیت لري، نه په دې پوهېږي چې خیر و شر د دې مملکت په چي فکر کوي چې په جنګ چې دې وګټي چې توپک دې په لاس کې در څه چې زړه دې غواړي ماغزې کولی شي. د هغو په واسطه یې قدرت ګټلی ده، نو په نتیجه کې دوی هغو ته ګوري چې که چېرته د دوی په خوله ونه کړي شاید دوی سره ولاړ شي. دغه بیره دوی که موجوده ده. دوهمه بیره یې د بینالمللي جهادي ګروپونه دي، هغوی په کلو کلو ورسره دغه کړی دی، کار کړی دی، په کلو کلو یې مرسته ورسره کړې ده. په نتیجه کې دوی نشي د خپل روابط دوی سره وشلي. هغوی هم دغسې یو نظام غواړي لکه داعش. فعلا هغه چلن چې طالبان یې کوي د داعش سره د ایدیالوژي نظر هیڅ فرق نه لري دومره. او درېیمه یې دا ده چې دوی په خپلو منځو کې سره جوړ دی، او په نتیجه کې دوی همیشه انتظار باسي. تو اوس وایي حکومت موقتی دی، هر وخت وایي وایي چې اوس امکانات د نورو شیانو برابر سي بیا مکتبونه خلاصو. دلیل یې دا دی چې دوی په خپلو منځو کې په پالیسۍ کې اختلافونه لري. سره
د سیاسي او پوځي چارو کتونکی علي احمد جلالي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرالاینس وایي چې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د طالبانو پریکړه به پر افغانستان داسې اغیز وکړي چې د جبران وړ بنوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشري ځانګړي استازي او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشري ډیبرالاینس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سهیل شاهین سره په کتنه کې ویلي دي چې که طالبان د نجونو د تعلیم په برخه کې خپل وروستۍ پریکړه بدله نه کړي نو افغانستان ته به داسې زیان واوړي چې جبران به یې ناممکن وي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمشري انتونیو ګوتریش هم ویلي وو چې لشپشمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره د ښوونځیو په پرانستلو کې د طالبانو پاتې راتلل د ډېرې ژورې خواشینۍ خبره ده. ښاغلی ګوتریش د وري په درېیمه نیټه پر ټویټر په یو بیان کې پر طالبانو غږ وکړ چې بې له ځنډه د ټولو زده کوونکو لپاره ښوونځي پرانیزي. د نجونو د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د پریکړې په وړاندې په کور دننه او بهر غبرګونونه په زیاتېدو دي. پرون د شپاړسو هیوادونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو د دې اقدام په اړه ژور خپګان څرګند کړ او پر طالبانو یې شخ وکړ چې خپله پریکړه بیرته واخلي. د البانیا، اندورا، استرالیا، بلجیم، بوسنیا، کاناډا، استونیا، جرمني، آیسلند، کوزوو، ملاوی، منګولیا، نیوزیلند، سویډن، تونگا او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې ویلي چې د ښځو او بهرنیو چارو د وزیرانو په توګه له دې کبله سختي خواشینې دي چې افغان جونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د دوی په بیان کې راغلي چې دا پریکړه له دې کبله په ځانګړي ډول ډیره ځوروونکې ده چې طالبانو مخکې د نجونو په ګډون د ټولو افغان ماشومانو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ټینګار کړی چې له بشري مرستو هاخوا له افغانستان سره د دوی د دولتونو ټول تعاملونه به له دې سره تړلي وي چې طالبان خپله پریکړه بیرته اخلي کنه.
بلورته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله له طالبان غواړي چې د ښوونځیو د بندیز پریکړه بیرته واخلي. د دغو کارپوهانو ډله چې په ملګرو ملتونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کارپوهانو دا ډله چې د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي په یو بیان کې ویلي چې طالبان باید هر څه عجل خپل د پریکړه بیرته واخلي او د هر عمر درلودونکو افغان مېرمنې ته هغه که د افغانستان په هر سیمه کې وي د زده کړو اجازه ورکړي. دوی د غشان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې اړه له طالبانو پوښتنې وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې نجونې کولای شي زده کړې ترلاسه کړي. په بیان کې راغلي دي چې زده کړو ته د نجونو لاسرسی د دوی حق دی او باید ملاتړ وشي. په ورته وخت کې د بدلون څپه په نوم یو سیاسي ګوند جمعې په ورځ په کابل کې د یوې ناستې پر مهال د طالبانو دا پریکړه وغندله او ویل د خواشینۍ ځای دی چې د ټولو اسلامي هیوادونو برخلاف په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړل شوې دي. د دغه ګوند رهبرۍ شورا یو غړي صبور بیات د ناستې اعلامیه ولوسته چې په یو برخه کې راغلي
دنجونو د خونځیو تړل د افغانستان د ملي ګټو او افغانانو نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د کړي وشمنو خلاف عمل دی. دا ډول پریکړه افغانستان له سیاسي اړخه منځوي کوي او دغه شان د هیواد اقتصاد نور هم محدودوي.
په ورته وخت کې د امریکا په ګډون ګڼو غربي هیوادونو د طالبانو دا پریکړه غندلې. د برتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ اعلامیه کې چې د پنځشنبې په ورځ ناوخته خپره شوه له طالبانو غوښتي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په دې ګډ اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر د مشروعیت د ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې پیدا کوي.
د طالبانو د حکومت چارواکي په غزنی کې له پانګوالو او صنعتکارانو غواړي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي. طالبانو له دوی سره په غزنی کې د یو شمېر اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنې هم کړې دي. نور په دې راپور کې
د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین قدرت الله جمال د پنځشنبې په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ غزنی ته تللی و. نوموړي په دغه ځای کې د سوداګرو او صنعتکارانو یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل د طالبانو حکومت اماده دی چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې خپلو هیوادوالو ته اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلي جمال وویل نه غواړي چې د هیواد د نورو سیمو ترڅنګ د غزنی صنعتکاران دې له هیواده د باندې په پانګونه او صنعتکارۍ لاس پورې کړي. موږ غواړو چې دوی د خپلو تولیداتو ته په خپل وطن کې پراخوالی ورکړي. نوموړي صنعتکارانو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ.
زه دوی ته اطمینان ورکوم په نږدې وخت کې به د تاسو لپاره د صنعتي پارک افتتاح وسي، توزیع به شروع سي او موږ ډېر جدي ورته متوجه یو. د ټول نه مخواسته چې له چا سره یو پانګه یو شی پیسې لري یو شرکت اخلاص کړي موږ ځمکه ورکوو. الحمدلله دولتي ځمکه زیاتې دي.
بل لور ته په غزنی کې د صنعتکارانو د اتحادیه مشر عبدالواحد بیا په دغه غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه په دغه ځای کې د صنعتي پارک د ایجادېدو په غوښتنه ټینګار وکړ. عبدالواحد وویل دلته ډیری کسان د شرکتونو او فابریکو جوړولو ته اماده او لیواله دي.
موږ سره چې کوم خلک په دا لږ وخت کې راجستر دی هغه تر 500 فعالو کارخانو او تقریبا تر 500 پورته هغه ورونه له موږ سره سفت راجستر دی چې څنګه د پارک صنعتي ایجادېږي په هغه ورځ دوی سرمایه ګذاري ته په غزنی کې آماده دي. نو په لحاظه له توسو له تاسو ټولو نه دا زموږ غوښتنه ده چې په دغه څو مواردو کې زموږ سره همکاري وسي.
په دغه غونډه کې د غزنی سیمه ایز چارواکو هم له سوداګرو او صنعتکارانو څخه په دغه ځای کې د پانګونې غوښتنه وکړه او تر څنګ یې هغوی ته د امنیت او ساتنې ډاډ هم ورکړ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي چې د اوکران په جګړه کې 1,350 عسکر وژل شوي دي. روسیه وروسته د دې چې څه باندې د 4 اونۍ مخکې پر اوکران برید وکړ دا لومړی ځل دی چې په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې دومره لوړه شمېره اعلانوي. البته دا دوهم ځل دی چې دوی د خپلو پوځیانو د مرګ ژوبلې شمېره اعلان کړې ده. جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د روسیې د پوځ جګپوړو چارواکو پرون په مسکو کې اعلان وکړ چې د فبروري په 24 پر اوکراین د روسیې له برید وروسته 1,350 روسي سرتیري وژل شوي او 3,850 نور ټپیان شوي دي. دا شمېرې د تلفاتو له هغو شمېرو سره چې نورو اړخونو ورکړي دي لوی توپیر لري. د ناټو یو چارواکي د مارچ په 24 وویل چې د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو روسي سرتیرو شمیر د 2,000 او 4,000 ترمنځ دی، خو د جګړې له دواړو خواوو د دې شمیرو بې پرې تایید امکان نه لري. همدارس د مارچ په 14 نیویارک ټایمز رسپانې د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې ویل یې د امریکا د استخباراتي اټکلونو له مخې په دې جګړه کې شاوخوا 2,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر خبر ورکړ چې له 1,500 زیات روسي سرتیري په دې جګړه کې وژل شوي دي. روسي چارواکو له دې مخکې د مارچ په 2 ویلي و چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو شمیر 498 دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. دا خبرونه دی برخې ته مو اجمل اند هرکلی کوم. غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه دی. د زیاته هر کال دا هوا له تودیدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح، ننداري، تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په مخه ډیر سیالانیان ورسي. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سکل د دغه سیالانانو په شمیر کې څو برابره زیاتوالی ښیي. دور حل په دې ریپورت کې.
د غزنی ښار شمال لور د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه د خواجه بلغار زیارت. د دغه زیارت په چمنونو کې یو شمیر ځوانان جلا جلا له خپلو ملګرو سره ناست او بندارونه کوي. دغه ځوانان د غزنی ولایت مرکز تر څنګ له ځینو ولسوالیو څخه هم راغلي. د اندړو ولسوالۍ عبدالخالق او د اوبند ولسوالۍ سمیع الله هم د دغه کسانو له جملې څخه دي. دوی آزادۍ راډیو ته وویل
دلته چکر باندې رالو د غزنی خواته جبل غار بابا ته رالو دورې دغه ته تر محمد غزنی خواته ورالو دلته دیګ مې کوه د خپل مرګر را سره د شاه خوشي ویني.
نن غزنی ته راغلی یو به زیارتونه مو کړلو. شمس بابا ته ولاړو، جمعیا ولیا زیارت ته ولاړو، حکیم صاحب ته، مې مبارک ته، بهلول دانا ته ډېر خوشحاله یو. بس له ملګرو سره ولاړو، ښه منظره مو وکړه، لکه دغه وکړو دلته ناست یو. بس دیګم باندې کړی ده، نو جمعې ورځ ده، ډېر خوشحاله یو.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی ته هر کال د حواله تودېدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح، نندارې، تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په مخه ډیری سیلانیان راځي. خو ویل کېږي چې سږ کال د نورو ولایتونو د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د غزنی څنګلوري میدان وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی حبیب رحمان حبیبي او نجیب الله هم له دغه سیلانیانو څخه دي.
غزنی ته بده خطر غلم وم، ځنې زیارتونه دیده وکړو، تاریخي ځایونه ووینو. د سلطان محمود غزنوي زیارت هم ولیده، تاریخي آثار هم ولیدل، او د سنایي صاحب زیارت هم ولیدل، زیارت هم وکړه.
دلته راغلی چې د سنایي صاحب زیارت او د غزنوي صاحب محمود زیارت وکړو، د مهم تاریخي ځایونه ولیدل.
عبدالخالق او محمد یونس بیا له لوګر او پکتیا ولایتونو څخه له خپلو کورنیو سره یو ځای غزنی ته راغلي، زیارتونو ته تللي او د تاریخي ځایونو ننداره یې هم کړې ده.
له ناول خورالو د سلطان صاحب محمود غزنوي وروسته بلار سمه بهلول دانه همدغسې څو نور زیارتونه دي غواړم. ټول زیارتونه له خپل فامیل سره راغلم، یو ځای په زیارتو وګرځم، بیا به دیګو که هغې نه وروسته به بیا په یو څه زیارتو وګرځو، بیا به مخ په لوګر خپل وطن ته روان شو.
په هر زیارت باندې مو خپله ګرځېده وکړه او ډېر خوښي و، له خپلې خوښي سره، مطلب له خپل فامیل سره. او په اخیری مرحله کې مو د زیارت خواهش ده اوسې ډوډۍ او چای پکې وخورو، نور بل خیر سره خپل سفر کوو.
غزنی ته په نوروز کې نه یوازې له څنګلورو بلکې له لرې پرتو ولایتونو څخه هم ډیری کسان راځي. محمد بایر له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای له ننګرهار څخه راغلی دی. نوموړی د غزنی د تاریخي ځایونو، زیارتونو او ښکلي ښار تعریف کوي او وایي خوشحاله دی چې دلته راغلی دی.
ښار دغه تاریخي ځایونو لپاره، منظرې لپاره راغلی. غزنی ډېر ښه ځای ده. رښتیا چې د افغانستان د اسلامي تمدن مرکز چې خلکو ټاکلی، رښتیا چې ښه ځایونه لري، د منظرې ځایونه لري.
که غزنی ته هر کال د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر سیلانیان راځي، خو په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي بیا سږ کال د دغه سیلانیانو په شمېر کې څو برابره زیاتوالی ښیي. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي سږ کال د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم راغلي دي. نوموړی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې غزنی ته زیات سیلانیان رامت شوي دي.
موږ په هره روبه کې 2500، 2600، 2800 شاوخوا سیلانیان لرو، چې په دې کې ډیری سیلانیان زیارتي دي، یعنی زیارت تر ځي، زیارت کوي. د کورنیو سیلانیانو تر څنګ همداشان موږ بهرني سیلانیان هم لرو.
غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه یو دی. دغه ولایت په لسګونه تاریخي آبیدې، زیارتونه او سیلځایونه لري، خو تیرو جګړو یې دغه تاریخي آبیدو، زیارتونو او سیلځایونو ته سخت زیان اړولی دی، چې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په شمیر کې هم کمی راغلی و.
په دې وروستیو کې د افغانستان په جنوب کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لویدو پیښې زیاتې شوې دي. په سیمه کې وروستۍ وچکالۍ د دې لامل شوې چې ډېر کروندګر د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره ژورې څاګانې وکني. خلک ولې د ژورو څاګانو سرونه نه پټوي؟ په دې رپورت کې پر همدې پوښتنه تمرکز شوی.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لوېدو څو پیښې سوي دي چې د ګڼو ماشومانو ژوندې هم واخیستلې. په افغانستان کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لوېدنې وروستۍ پیښه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې وه، چیرې چې یوه وړه نجلۍ له ژورې څا څخه ژوندۍ وویستل سوه. په دغه هیواد کې سرلوڅو څاګانو ته د ماشومانو لوېدل او د هغوی وژل کېدل نه یوازې افغانستان لړزولی، بلکې نړۍ هم ولړزول. خو بیا هم په دغه هیواد کې د سرلوڅو څاګانو د سرونو د پټولو لپاره کوم اقدامات نه دي سوي او د افغانستان په زیات شمېر سیمو کې سرلوڅو څاګانې شتون لري چې هره شېبه ویره سته چې یو ماشوم ور ولویږي. دا د افغانستان په جنوب کې اورزګانی ماشومان دي چې لوبې کوي. دا ناخبره ماشومان په یوه داسې سیمې کې لوبې کوي چې شاوخوا یې سرلوڅي څاګان شتون لري او هره دقیقه د دې ویره سته چې دا ماشومان دي دغه ژورو او سرلوڅو څاګانو ته ولویږي. دا ماشومان پر داس محل دغه سرلوڅو څاګانو تر څنګ لوبې کوي چې په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې تر اووه زیات ماشومان دغه ډول څاګانو ته لوېدلي دي چې یو شمېر ماشومان یې د سیمې او دولت د هڅو سره سره خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
هو کې چې هغه نو سړی به دغه برانه دغه وس د کوچنکۍ چې ورولویږي دغه به نو ډېر تاوان یو که به دغه یوه ګونۍ سیمې ډېر
هغه د همدې سیمې اوسېدونکي او قومي مخور دي. دوی دا مني چې په سیمه کې سرلوڅي څاګانې شتون لري او هر دقیقه دا ویره هم سته چې ماشومان ورولویږي. دوی وایي دا د دوی او د سیمې د خلکو نه پام دی چې د ماشومانو د ژوند لپاره یې نه کوي.
ولا چې ډېر سته و کې باید پټې کې خلک پو
علت یې څه دی ولې خلک نه پټوي؟
نو خدا دا نه پامې ده لکه هغه د کلات کې و که چیرې و چې هغه زابل کې و هغه مسلمان چې شنې چې ولیدلی
په کندهار کې هم وسول دا اوس څو ماشومان ورشوسول
دا چا د څه سرلوڅي باید ضرور هم پټ کې
او تاسې ولې نه پټوي؟ څه څه د کلي د وطن د خلکو
باید پټې کې خو امر سړی نو
دلته د پټېدو علت څه دی ولې نه پټېږي؟
دی پټېږي خو نو بې پامې ده نو
یعنی خلک
توجه نه ورته کوي. هغه مال عبارت په یاد شي چې کار تر کار جن تیر سي لکه هغه کوچنی چې ورول ودی.
د اورزګان ولایت یو بل قومي مخور حاجي شفیولا وایي په سیمه کې وروستۍ وچکالي د دې لامل سوې ده چې ډېری بزګران د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره ژورې څاګانې کښېنوي خو وایي دغه څاګانې پایله نه ورکوي او وروسته بیا د نورو څاګانو د کیندلو په لټه کې وي او دا ترې هیرې سي او دغه راز د خلکو د اقتصاد ضعیفوالی هم دی چې د څاګانو د پټولو وس او توان نه لري.
ځینې کسان د اقتصادي مشکلاتو له امله نسي پټولی او ځینې عامه پوهاوی پکښې نشته او ځینې داسې دي وچکالۍ له امله هم ځینې کسان نه غواړي چې سرونه پټ کړي. هغه دا لامل دی چې کله یو ځای څا وکاږي یا برمه وکاږي هغه خوندو ډېر کښته وي، تقریبا سل متره اتیا متره برمه ووي خو بیا هم اوبه نه وي. نو دې لپاره چې دوی بیا دا سر پټ کړي دي داسې ځي بل ځای څا وي. نو دا یو بل لامل هم کېدای شي چې دوی دې ته نه توجه کوي، توجه نه ورته کوي، نو په دې خاطر دغه څا همداسې پاتېږي.
خدا ژورې څاګانې ولې نه پوښل کېږي او ولې د ماشومانو د ساتنې لپاره کوم اقدامات نه کېږي؟ د اورزګان ولایت یو تن مدني فعال احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
حکومت په دې کې غټ رول لري. حکومت ته په کار دا ده چې هغوی باید هغه کسانو ته سخته سزا ورکړي چې هغوی اوس هم خپل د څاګانو سرونه لوڅ کړي دي. یوازې په اعلامیو نه کېږي، په کار دا ده چې دوی عملي اقدام وکړي، ورس وڅاري دغه څاګان. او بله دا هم کېدای شي چې موسسه په دې برخه کار وکړي او دغو څاګانو سرونه ورپټ کړي چې هغه اوس لڅ دي، په عصري ډول یې جوړ کړي. دا به تر ټولو بهتره لارې وي. یو همده لویه ستونزه چې ده په افغانستان کې د عامه پوهاوي نه شتون دی. که خلکو عامه پوهاوی درلودی نه به تېرې پېښې کېدلی نه به په راتلونکي کې اندېښنه وای.
څا ته د لوېدلو ماشومانو تر ټولو بوژنوونکي پېښه یې لومړی په زابل کې وه. په دغه ولایت کې د یوه کلي څا ته د حیدر په نوم ماشوم لوېدلی و چې د ژغورنې لپاره یې له څلورو ورځنیو پراخو هلو ځلو وروسته مړ سو. د طالبانو د حکومت د پوایدامي وزیر ملا عبدالمنان عمري چې څه موده وړاندې د کندهار خاکریز ولسوالۍ ته څا ته د لوېدلې نجلۍ د ژغورنې عملیات ته ورغلی و، ویې ویلې چې حکومت د ژورو څاګانو له ایستونکو او مالکانو غواړي چې د خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه باوري کړي. د طالبانو د پوایدامي وزیر په جدیت سره له خلکو نه چې دغه څاګانې ایستلې دي وغوښتل چې د څاګانو سرونه پټ کړي، څو په دې توګه څاګانو ته د ماشومانو د لوېدنې مخه ونیول سي. ښاغلی عمری ویل د طالبانو حکومت به دا موضوع په جدیت سره څاري او که څوک د دې لارښوونو سرغړونه کوي نو دوی به د خپل جرم سره سم سزا ورکړي.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. دا ساده رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کونړ ته ځانګړی شوی دی خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیزونو وروسته د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان شوي مذاکرات لغوه کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندي جالینا پورتر بېګا خبریالانو ته وویل متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخه کړي او خپلې دې پریکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د یوه ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازینی ګواښ دی. WFP پرون پر ټویټر ولیکل چې دوی کاروانونو هر ورځ د ژمي په سړو واوره او باران کې شاوخوا 30 میلیونه افغانانو ته مرستې رسولې. د ملګرو ملتونو دې اړوندې ادارې مخکې خبرداری ورکړی وو چې د اوکراین جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی او په دې ترڅ کې په جګړه ځپلې افغانستان کې چې خلک یې د خوراکي موادو د پیرلو وس نه لري هم د اړتیا وړ شیانو بیې لوړ شوي دي. تاکل شوی ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د پولنډ په پلازمینه وارسا کې وینا وکړي. جو بایدن پرون د پولنډ او اوکراین پر پوله له امریکایي پوځانو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلی دی چې ولسمشر بایدن به د خطرونو ګواښونو د اوکراین د جګړې او د روسیې د تیري په وړاندې د یو موټی نړۍ په تړاو وینا وکړي. بل لور ته ماسکو ځینې داسې نقشې نشاني ښودلې چې کرملین پر اوکراین د برید له لومړنیو اهدافو پوشا شوی او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د سیمو پر نیولو یو تمرکز زیات کړی. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي د شمالي کوریا له وروستۍ راکټي آزموینې وروسته چې نوی انټر کانټیننټل بالستیک توغندی بللی امنیت شورا پر پیونګ یانګ د نړیوالو د بندیزونو پراخولو او تازه کولو ته وهڅوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد دا پریکړه پرون د امنیت شورا په هغه غونډه کې اعلان کړه چې د شمالي کوریا د دې آزموینې په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. میرمن گرینفیلد د دې طرحې په اړه چې هدف یې د پیونګ یانګ د توغندیو د پروګرام د مالي سرچینو بندول دي نور جزئیات ورنه کړل.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو سمه اسمت څاروان سلامونه ومنئ. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او کونړ ته ځانګړې ده. کونړ د نورستان ننګرهار لغمان ولایتونو او خیبر پښتونخوا ایالت ترمنځ پروت دی. دا ولایت 4309 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز اسعد آباد شار دی. دغه ولایت په لسو کې نږدې 9 برخې غرونو او غونډیو پوښلي او یوازې 12% خوره هواره یا نسبتا هواره ده. ازادي رادیو ته د کونړ د اوسیدونکو پر رسیدلو پیغامونو کې تل د ځنګلونو د بيدریغه وهلو د چارتراشو د قاچاق د سړکونو د خرابوالي نیمګړو پروژو ته د حکومت د نه پاملرنې او بیروزګاری شکایتونه ډېر اوریدل کیږي. زموږ د خبرونه ملمانه دي د کونړ والی مولوي صاحب محمد قاسم خالد او همدارس قومي مشر شاغلې نقيب الرحمن دواړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی د کونړ والی شاغلې مولوي محمد قاسم خالد، د خلکو اقتصادي مشکلات په نور ولایتونو کې هم زیات شوې دي خو په کونړ کې په ځانګړي ډول ځکه چې د کونړ د خلکو اقتصاد لمخ کې هم شنو، تاسو د دوی د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره څه اقدامات کړی دي؟
لکه وخت نه چې موږ د کونړ ولایت ته راغلی یو، پرښتیا هم د بیوزلۍ کچه خو یو څه ناڅه لوړه ده. خو د افغانستان د اسلامي امارت مختلف وزارتونو د کار پروژې د کونړ په ولایت کې پلي کړي دي. د بیالو پاکول د غنمو په مقابل کې تقریبا د زراعت د وزارت لخوا نه 900 تنه غنم مختلف ولسوالیو ته موږ توزیع کړي دي. او هر مزدور کار ته دی ورځ لس کیلو موږ غنم د کار په مقابل کې ورکو. همداراز موږ په مختلفو فروزو کې د انکشافي دیهات په برخه کې چې په مختلفو ولسوالیو کې هم په دې کړی دي د کنونونو ولایت له ځوانانو نه مو په دې کې استفاده کړې ده. او همداراز خیریه مؤسسې بعضې فروژې دلته په دې کړې دي چې هغوی هم د کنونونو ولایت ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړې ده. نو انشاءالله موږ په آینده کې هم داسې پلانونه لرو تر څو د ځوانانو ته او بېوزلو کسانو ته د کار زمینه د کنړ په ولایت کې مساعده کړو.
دغه پروژې چې تاسو ورته اشاره وکړه، په دغو پروژو کې څومره ځوانانو ته کار پیدا شوی دی؟
تقریبا د دې زراعت په وزارت پورې مربوط چې کومې پروژې دي، دا د کانالونو او د دیالو پاکول، موږ 900 تنه غنم مختلفو ولسوالیو ته توزیع کړل چې تر 3000 نه زیات ځوانان په کار باندې مصروف شوي دي. او عملا هم په نارنګ ولسوالۍ کې، په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دادی موږ ځوانان په کارونو باندې لګیا دي او بختي انشاءالله سره.
ښاغلی نقیب الرحمن، د کنړ یو شمېر ځوانان بخکې په امنیتي ځواکونو کې وو، هلته مصروف وو، هغه هم اکثره بیکاره شوي دي. دا د خلکو د بیکارۍ ستونزه څومره جدي ده ستاسو په ولایت کې؟
زمونږ په کنړ کې وضعیت چون تاسو مخکې وویل لکه څنګه چې یو غریزه منطقه ده، دلته د کارونو بې روزګارۍ کچه نهایي ډېره لوړه ده. ډېر ځوانان داسې دي چې پخوا په تیر نظام کې دغو کې وو، په امنیتي مسایلو کې وو، مصروف وو، هلته په وظیفه باندې وو، اوس پیلا هغه هم بېکاره شوي دي. او ډېر ځوانان د اطرافو د منطقو هغه هم بېکاره دي. نو هیڅ قسم د سی هغه چې لازم ده تر اوسه پورې کارونه نشته ده، یعنی ضرورت ډېر لرو. د والی صاحب محترم د وینا په اساس باندې پیلن هغه کوم مرستې چې راباندې دي واقعا په ځای باندې تر اوسه مصرفیږي. ډېر ځوانان اوس په کاروبار لګېدلي دي، خو څنګه چې لازمه ده هغه شانت مرستې پیلن نشته ده. ډېر ځوانان د غربت نه کړیږي، ډېر ځوانان داسې دي چې غواړي د غربت په وجې د ډېر مجبوریت د وجې خارج ته ځي، وځي خارج ملکونو ته وځي. دلته داسې ده چې د زراعت په برخه کې داسې ډېر فعالیت نشته دی فعلا. که چیرته د زراعت په برخه کې فعالیتونه وشي زمونږ ډېری ځوانان پکې په کار باندې کیږي. نور داسې فعلا کومکي موسسات چې کوم مرستې کوي، شکر الحمدلله اوس خو د امارت نظام دی، د امارت د نظارت لاندې ډېر مستحق خلکو ته رسیږي. خو چون دلته د غربت کچه بیخي بېحده زیاته ده، نو څنګه چې لازم ده تر اوسه پورې خارجي موسساتو دلته لا توجه نشته ده فعلا.
مولوي صاحب خالد، په کنړ کې د چرګانو فارمونه وو او شواده یې کړې وه، یو شمېر خلکو ته له دې درکه کار پیدا شوی وو، خو داسې راپورونه لرو چې وایي دا فارمونه هم په بندېدو دي، ځکه چې د فارمونو د چرګانو لپاره خوراکي مواد او ځینې نور ضروري شیان ګرانه شوي دي او دوی ته اوس واره نه کوي. دا خبره څنګه ده؟
موږ چې څومره معلومات لرو د فارمونو له مسؤلینو سره موږ ناسته درلودله، تر ډېره حده پورې خو دا موضوع دغومره حقیقت نه لري لکه څنګه چې تاسو ته راپور در رسېدلی ده. طبیعي خبره ده د غذایي موادو قیمتونه څنه څه لوړ شوي دي، که هغه د حیواناتو دي که د عامه انسانانو دي. خو بیا هم د زراعت او د مالدارۍ د ریاست له خوا نه د فارمونو له مالکانو سره وخت نا وخت ناستې شوي دي او ځینې مؤسسات یې هغوی موږ را دعوت کړي دي. هغوی کوشش کوي په دغه برخه کې د فارمونو له مالکانو سره ځینې مرستې وکړي. تقریبا 6 شپې یا 15 شپې مخکې د وټفر په ولسوالۍ کې یو د فارم مالک ته څه ناڅه مالي زیان رسېدلی وو. دا د ګیس ډبه هلته اور اخیستې وو، ځینې مرغان وو، ځینې چرګوړې یې پکې له منځه تللي وو. بیا موږ یو مؤسسې ته دوی معرفي کړل او هغه مؤسسې بیا موږ ته اطمینان راکړ چې انشاءالله په دې برخه کې به موږ مرسته ورسره کوو.
نقیب الرحمن صاحب، مخکې د کنړ د خلکو شکایت دا و چې له دغه ولایته چارتراش قاچاق کیشي او ځنګلونه به دریغه وحل کیشي. د کله چې د طالبانو حکومت راغی یو شمیر خلکو تمه درلوده چې مخه به ونیول شي. خو د راپورونو پر اساس د طالبانو د تیر والی د کونړ د تیر والی په وخت کې لا د چارتراش او قاچاق زور واخیست. اوس وضعیت څنګه دی؟ آیا مخه نیول شوې ده؟
په کونړ کې د چارتراش په موضوع د ډیرو پخوانه روانه ده. دغه ځنګلونه ډیر په بیرحمۍ سره قطع شو، لرګي ټول د کونړ نه ووتل، البته خارج ملکونو ته هم تللي دي دا لرګي. خو دومره ده چې کله عمارت قایم شوی دی، د عمارت نظام راغلی دی، د لرګو د قاچاق مخنیوی شکر الحمدلله شوی دی. فعلاً هیڅ قسم لرګي فعلاً په فعلي شرایطو کې هیڅ قسم لرګي د کونړ نه نشي وتلی. هغه چې په کونړ کې داخل کې د چا ضرورت یې استفاده ترې کولی شي. خو د دې نه مخکې په تیر نظام کې قاچاق کېدل.
د ځنګلونو وهل درېدلی دي او کنه لا هم وهل کیږي؟
فعلاً ځنګلونه نه وهل کیږي، ودرېدلي دي کارونه په ځنګلونو کې. خو هغه چې پخوا ډېر ځنګلونه وو کم شوي دي، یعنې ضرورت اوس د دې ده چې بیرته موږ په دغه ځایونو کې بوټي بیرته کېنول شي، هماغه ځای کې په هماغه ځنګلونو کې بیرته بوټي کېنول شي. زراعت کم همکار موسسه چې هغه موږ سره کومک وکړي بیرته د ځنګلونو آباد شي. فعلاً بوټي نه وهل کیږي، قاچاق هم نشته.
ډېره مننه والي صاحب. خالد، اوس خو وخت دی په اکثر ځایونو کې نیالګي ایښودل کیږي، لکه څنګه چې نقیب الرحمن صاحب وویل، شداد چې هغه ځایونو کې چې ځنګلونه وهل شوي دي اوس نیالګي کیښودل شي. څنګه د اشار له لارې یا له کومې بلې لارې دا امکان شته؟ او تاسو په دې برخه کې څه فیصله کړې ده؟
بله، د نیالګیو د کیښودلو پروسه تقریبا د دلوي د میاشتې په پای او د اوحد په اول کې په کونړونو ولایت کې شروع شوې ده. د کرهنې او د مالداري د ریاست په چوکاټ کې په زرګونو نیالي عامو خلکو ته توضیح شوي دي، او همداراز په دولتي ځایونو کې، په اماراتي ځایونو کې چې کومې ځمکې د نیالونو د کیښودلو لپاره له مخکې نه آماده شوي وي، هلته ډېر زیات مثمر او زینتي نیالونه غر شوي دي. او دا سلسله او دا نړۍ اوس هم روانه ده انشاءالله.
په غرونو کې هغه سیمو کې چې پخوا ځنګلونه ولا وهل شوي دي، هلته هم نیالګي ایښودل کیږي؟
بله، د ماڼوګۍ او همداراز د څوکۍ او ځینو نورو ولسوالیو کې موږ دغې سیمې خلک راوغوښتل او تشویق مې وکړل، ترغیب هم کړل، او ځینې نیالونه موږ دوی ته په اختیار کې ورکړل. خو البته دا غریز علاقه ده، په بعضو ځایونو کې به هغه غرونه او علاقې د نیال د کیښودلو لپاره لا آماده نه وي، خو کوم ځایونه چې ورته آماده و هلته نیالونه درج شوي دي. سره
د کونړ والی مولوي صاحب محمد قاسم خالد همدرد صاحب شکایت درلود چې وای په تورخم کې دوی ته لاره نه ورکول کیږي، دوی مجبور دي چې سپین بولدک ته لاړ شي چې اوږده لاره ده. په دې اړه د دوی توقع دا و چې چارواکي به له پاکستان سره خبري وکړي چې ننګرهار او کونړ او لغمان اوسیدونکو ته هم اجازه ورکړل شي چې لنډ په تورخم اخوا ته واوړي.
د افغانستان چې څومره وګړي په افغانستان کې ژوند کوي، له ولایت نه بل ولایت ته ځي او د طبیعت تذکرې لري، د هغوی په سفرونو باندې خو هېڅ نه وعفه بندي نشته. او همداراز هغه افغانان ورونه چې له افغانستان نه بهر ملکونو ته ځي، یا د تجارت لپاره، یا د مریضانو د علاج لپاره، طبیعي خبره ده هغه د هر ملک اصول باید په نظر کې ونیول شي. د افغانستان د اسلامي امارت له لوري نه خو هېڅ نه وه پابندي او قیودات په د افغانستان په وګړو باندې نشته. البته په لوړه کچه باندې د وزارت خارجه او د وزارت سرحداتو قدرمنو وزیران صاحبانو، د همسایه ملک له غزي صلاح اورګانونو سره په رابطه کې د اوسو وارې ناسته کړې ده. امید ست چې انشاءالله دا د تورخم په سطح باندې به هم دا مشکل په لنډ وخت کې حل شي.
نقیب الرحمن صاحب، بل اوریدونکي صفت الله وویل چې مرستې بې وزلو ته نه ویشل کیږي. البته دا شکایت همیشه شته، پخوا هم و اوس هم شته، په ټولو ولایتونو کې دا شکایت دی چې وایي بې وزلو ته یا حقیقي کسانو ته نه رسیږي. نو د ده وړاندیز دا و چې دا مرستې دې وپلورل شي، حداقل په بازار کې به خوراکي مواد ارزانه شي او ټولو ته به ارزانه وي.
جناب سروان صاحب، زمونږ په کونړ کې خو هغه موسسات، همکار موسسات چې مرستې کوي، کچیرته د امارت د نظارت لاندې کار وکي واقعا مستحق خلکو ته رسیږي، او هغه موسسات چې د امارت د نظارت نه په خپل سر باندې کار کوي ډیری داسې دي چې هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي. دا واقعیت دی، ډېر خلک پکې انډیوالین هم کوي. په کونړ کې څنګه چې لکه تاسو ته مخکې ما ویل غربت په زیاته کچه شته دی.
والي صاحب، خالد د چمتو صاحب د وړاندیزونو په اړه څه وایست؟ د مناګي بند د جوړېدو، د سالار فابریکې د فعالېدو او د نورو بندونو په اړه ویل چې که توجه ورته وشي.
بله، هغه امکانات چې له موږ سره په اختیار کې دي هغه موږ په کار اچولې دي. ډېرې زیاتې پروژې په دې ځمې کې هم پلي سولې. له مرکز اسعدآباد نه نړۍ ته دا سړک ورغول سو، جغل اندازي وسوله. په لنډ وخت کې به له اسعدآباد نه چپې درې ته د دې سړک د جغل اندازۍ د داغګیري پروګرام هم پلي سي. همداراز د سلطنۍ و ولسوالۍ وه چې دغلته خلک او ولسونه دي موږ له سخت تکلیف سره مخ وو. موږ په ډېرو هڅو په ډېرو کوششونو باندې په دې باندې وتوانېدلو چې هلته مو یو استحکامي پل چې تقریبا یو 30 متره د هغه اوږدوالی و هغه پل موږ دغلته ودراوه او د عامو ولسونو د استفادې وړ وګرځېده. همداراز د موږ په ماڼوګۍ کې دوه کلو په منځ کې رابطه قطعه وه، سیند په منځ د دې کې حایل واقع و. هلته مو تقریبا د 15 متره په اندازه باندې یو پل جوړ کړ او د استفادې وړ وګرځېده. د نورګل په ولسوالۍ کې هم دغلته د موږ ځینې کلیوال له ستونزو سره مخ دي. دلته مو هم د یو استحکامي پل ترتیب په نظر کې نیولی ده. همداراز د نړۍ په ولسوالۍ کې د راده غاړې ته د سړک تقریبا له منځه تللی و. دغلته د 200 متره په اندازه د استحکامي یا د استنادي دیوال کار عملا اوس شروع شوی ده. دغه هغه امکانات چې له موږ سره وو په اختیار کې، او موږ دغه پروژې ورباندې پدې کړې او د استفادې وړ وګرځېدلې.
تاسو مخکې د سړکونو د ترمیم یادونه وکړه. ځینې خلک وایي چې د اسعدآباد او جلال آباد سړک ډېر کار ته ضرورت لري، ترمیم ته ضرورت لري.
تاسو چې موږ خو په دې سړک باندې رفت آمد کوو، همیشه د څه خاص مشکل سره دغه سړک چې له اسعدآباد نه جلال آباد ته غځېدلې ده ډېره ستونزه او مشکل نه لري. داسې محدود ځایونه داغګیري ته ضرورت لري. هغه موږ وزارت د قواعد عامې سره خبره کړې ده. انشاءالله د موږ د کونړونو ولایت د قواعد عامې د ریاست په چوکات کې به دغه چارې هم پیل شي. خو موږ حق د اولیت دغو درو ته ورکړی ده، چونکې په درو کې سړکونه ډېر خراب دي چې ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. او په رابطه موږ ډېر زیات کار کړی ده. ما خو صرف دا دوه سړکونه درته وښودل، نور تقریبا تر 15 زیات فرعي سړکونه په درو کې یا د قواعد عامې د ریاست په چوکات کې یا د انکشافي دیهات په چوکات کې یا د بعضې خیریه نهادونو د مرستو په نتیجه کې موږ هغه سړکونه جوړ کړي دي چې عملا د موږ ولسونه له غنه استفاده کوي.
یو اوریدونکي ویل چې د نجونو ښوونځي به په کونړ کې څه وخت پرانستل شي، او بل دی پاکستان له لوري د توغندو د وشتل کېدو په باب غوښتل چې وایي ولې توند خبرګون نشي است. مهرباني.
د افغانستان د اسلامي امارت موقف د سرحداتو په حفاظت کې ډیر روښانه او ډیر واضح ده. کېدای شي دغه مرګره به یا د کونړ په ولایت کې نه وسیږي یا که وسیږي له حالاتو نه به واقف نه وي. په ټولو سرحدي سیمو کې د افغانستان د اسلامي امارت چې هغه کومه موجوده پالیسي ده، د امیر پالیسي له مخې نه د سرحداتو په ټینګښت کې ګړندي ګامونه اوچت کړي دي. نو انشاءالله تر دې نه به الله زیاته توجه ورته وکړي.
مثلا څه کار وکړي؟
دغه ورور دومره سوچ وکړي دغه موجوده حالت له مخکې حالت سره مقایسه کړي. دا د کرښې مسله یا د توفونو ویستلو مسله خو نوې نه ده، دا له ډېره مخکې نه ده. 40 کاله د موږ ولسونه په دغه مشکل کې کړیږي. خو بیا هم که دغه حالت له هغه حالت سره پرتله کړو، وضعیت تقریبا 80% کې کنټرول شوی ده.
یعنی اوس هم د پاکستان له لوري توغندي وشتل کېږي. آیا تاسو ورسره خبرې نه دي کړې چې ولې پخوانی حکومت خو ویل چې پاکستان ورسره دښمنی کوله، طالبان یې ورته ساتل، د جدید حکومت د ورانولو، ویجاړولو او له منځه وړلو لپاره یې کار کاوه؟ نو پاکستان شاید ګیله هم نه وای، لیکن تاسو خو ورسره دوستان یاست.
موږ له ټولو ګاونډي ملکونو سره ښه او نیک روابط غواړو. هر ګاونډی ملک سره موږ کوشش کوو چې د اسلام د اصولو له مخې نه هغه حسنه روابط په خپل ځای باندې وساتو. البته په دغه لنډ وخت کې موږ د کلونو په ولایت کې د توفونو فرابطه داسې یو راپورټ نه لرو، او د موږ د اسلامي امارات مشران د وزارت خارجي په چوکاټ کې له ټولو همسایه ملکونو سره دوامدار رابطې ساتلې دي، تر څو د سرحدونو په سطحه باندې هغه کوم اصول چې دلته وضع شوي دي هماغه اصول مراعات کړي او هغه اصول ځای پر ځای شي.
بل پوښتنه د نجونو د ښوونځیو په ارتباط وه.
د افغانستان د اسلامي امارات موقف او د اسلامي امارات پالیسي په دې مورد کې هم ډېره روښانه ده، نو انشاءالله له مرکزي ادارې سره به تاسو په دې مورد کې معلوماتونه ترلاسه کړي وي. موږ د ولایت په کچه باندې هم له مرکزي ادارې نه هدایت غواړو، او د هغوی د هدایت مطابق موږ کوشش کوو ټولو کسانو ته، هغه څوک چې د تعلیم شوق لري که هغه ښځینه دي که نارینه دي، د اسلام په چوکاټ کې او د افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې په مسؤول شکل سره موږ د تعلیم زمینه ورته مساعده کړو.
آیا اوس نه ده مساعده؟
په لګیا یو ځینې تخنیکی او ځینې مسائل موږ په مخ کې لرو، په موږ باندې لګیا یو چې ان شاء الله هغه مشکلات به موږ حل شي. نور به د مرکزی ادارې په هدایت باندې موږ دا ترتیب سره جوړو.
دا مشکلات ولې د خو د تاسو د حکومت و میاشتې و چې دا مشکلات ولې په دومره وخت کې حل نشول؟ د ډیرو خلکو لپاره دا سوال دی چې تاسو پلمه کوي الکانو ته دا تخنیکی مشکلات نشته د جنو لپاره شته.
نو تاسو ته خو وضعیت در معلومیږي، لکه مخکې دا دوست ویلې اکثره مکتبونو کې موږ تعمیرات نه لرو
او
په اسلام کې
هغه کچلري هلته ولې نه پرېږدي؟
و چې هغه څومره امکانات له موږ سره شته او چې هغه څومره تعمیرات شته، یو ته خو تر شپږم سمپ پورې هغه د تعلیم زمینه ورته مساعده شوې ده. له غنه به فوق ان انشاءالله موږ د مرکزي ادارې سره په مفاهمه د اسلام د اصولو مطابق او د موږ د افغاني عناناتو مطابق به انشاءالله زمینه ورته مساعده کیږي.
ډېره مننه کور ودان. نتب الرحمن صاحب، په کونړ کې د شاتو د مچیو کاروبار هم په وروستیو کلونو کې غوړېدلی و او زیات و، اوس د شاتو د مچیو کاروبار څنګه دی؟ ځینې وایي چې وروستیو تحولاتو د شاتو په کاروبار باندې هم اغېز شیندلی دی، که څنګه؟
اوس جناب سروان صاحب، پیلن خو د شاتو مچۍ کاروبار واقعا ودرېدلې ده، که یم ډېر په کمه کچه ده، په ډېره کم اندازه باندې ده. پیلن هغه خلک چې په خوای مدلې د ناسم شرایطو له امله هغه مچۍ زیانمن شولې، پیلن ډېر کم شوی ده.
ولې دی هغه دا کاروبار ولې خراب شوی دی، دلیل یې څه دی؟
نو دا شرایط هم داسې ګډوډ وو، دا خلکو داسې زړه نازړه وو چې څنګه به کېږي، دا شرایط به څنګه کېږي. اوسه پورې عام ولس ډېر داسې یو قسم په تشویش کې وو، خو اوس شکر الحمدلله وضعیت ښه شوی دی. انشاءالله هر سړی به خپل کاروبار ته بېرته یو کوشش کوي چې پرمختګ ورکړي.
لقدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې دغه پروگرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروگرام پرون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
د والی صاحب، ځینې پروژې چې قسم تاسو د ځینو یادونه وکړه، ځینې لوی پروژې هم وې چې مثلا بندونه وو، یو بند 98% بشپړ شوی وو. په د افغانستان په اکثرو سیمو کې داسې کارونه شته، داسې پروژې شته چې 98% بشپړې شوي دي خو قراردادي نشته او هغه پروژې نیمګړې پاتې دي. او داسې هم ویل کېږي چې په ډېرو مواردو کې قراردادیانو پیسې هم اخیستې دي. تاسو دا ډول پروژې معلومې کړې دي او له قراردادیانو سره مو خبرې کړې دي او کنه؟
بلې، موږ یو داسې پروژه لرو چې هغه 80% تکمیل شوې ده، چې هغه 220 روغتون ده په مرکز اسعد آباد کې. دغه له قراردادي سره موږ رابطه کړې ده او د صحت عامې رئیس صاحب له سره مجلس کړی ده. یوه چې هغه څومره پیسې د بانک جهاني نه اخیستې دي، هغه هلته لګولې دي. البته دا 40% کار پکې پاتې ده او د پیسې هلته بندې دي. نو موږ انشاءالله په دې لنډ وخت کې له وزارت صحت سره په دې مورد کې مجلس لرو او هغه قراردادي به هم را سره وي، تر څو دغه 40% کار ته زمينه ورته مساعده کو. زمينه خو په امنیتي لحاظ مکمله ورته مساعده ده، خو البته دا پیسې دي چې هلته په بانک کې بندې دي، نو موږ هڅه روانه کړې ده تر څو د پیسو د راویستلو لپاره یوه قانوني لار ولټو او هغه پیسې راووزي او دغه شرط صدقه کار به تکمیل شي. دا یوه حیاتي پروژه ده د کونړ په سطحه باندې. دغه یوه پروژه موږ لرو چې زیات حصه یې رغول شوې ده، کمه پاتې ده. البته د دې په څنګ کې دوه داسې جامع مساجد هم موږ لرو چې د هغو نوي فیصده کار یې تکمیل شوی ده، لس فیصده کار یې پاتې ده. د هغو قراردادیانو سره هم موږ رابطه کړې ده، هغوی له موږ سره وعده کړې ده چې انشاءالله په لنډ وخت کې به موږ دا د مساجدو کار پیل کړو، دا لس فیصده کار به یې هم تکمیل کړو.
مخکې دې رسنیو یادونه وشوه، نقیب الرحمن صاحب وویل چې خصوصي راډیوګانې غیر فعاله شوې دي، دلیل یې څه دی؟
موږ ټول رسنیو ته د افغانستان د اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور د اصولو له مخې نه د فعالیت اجازه ورکړې ده، که هغه راډیوګانې دي که تلویزیونونه دي. خو البته دغه خصوصي رسنۍ چې یا د راډیو په برخه کې دوی خپرونې درلودې او یا د تلویزیون په برخه کې خپرونې درلودلې، دوی څو وارې موږ راوغوښتل، مجلسونه مو ورسره وکړه، دوی خپل اقتصادي مشکلات دی ته اړ کړی دي تر څو هغه خپرونې درولې دي، موږ نه دي ور باندې درولې او دی ته مو تشویق کړی دي چې انشاءالله
څنګه کېدای شي چې تاسو ورته وایي دا شی مخبروي، هغه شی مخبروي، موسیقي مخبروي. کله دوی داسې پروګرامونه ونه لري چې مثلا موسیقي چې خلک ډیر اوري، دوی څوک اعلان نه ورکوي، نو دوی گزاره خو بیا نشي کړی.
نو دا خو د هر چا خپل برداشت ده، د تا په برداشت باندې به د هر افغان تمنا بده چې موسیقي به اوري. اما نور موږ په زرګونو داسې افغانان لرو چې هغوی دیني خپرونې اوري او تجارتي اعلانات اوري.
بالکل، خو د موږ له هر بدی کوم شک نشته چې اوري، لیکن هر برخه اوریدونکي لري، نو دغه برخه خو تاسو خپل نیولې ده. ملي راډیو تلویزیون مو هم دې توقف ده، لیکن راډیوګانې هم که باید متفاوت شی ولري چې خلک یې واوري.
چونکه د افغانستان مسلمان ولسونه دا نه نه دي چې صدا الحمدلله مسلمانان دي، دوی خپل تدعی غوښتنه هم دا ده چې خپل روزمره ژوند د شریعت د امور مطابق عیار کی. نور په دغو رسنیو باندې د موږ لخوانه کومه پابندی نه ده وضع شوې.
ډیره مننه تور ودان کونړوالی مولوی صاحب محمد قاسم خالد او همدارس قومي مشر نقیب الرحمن چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.